د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو په راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00 و 00 اته 111. دا شمیره بیا تکراروم 00 و 23 00 اته 111. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همدار ګرانو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکل صاحب، د کوم زراعتي عملیات څه دي؟ هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره که یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو. مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یا مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د ځمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د ځمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چورته په کار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بعضې ارزکیاو، او بل دا چې مثلا بعضې خاورې باید اداره کړو، په اصطلاح مدیریت کړو د خاورې مدیریت ته، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډېر مهمه یې هغه په اصطلاح حفظ صحه د باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مرضي میوې په ځمکه کې پرت کي یا مرضي پاڼې باید دا له باغه وایستل کي، دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی سي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کوی سي چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لرې کړو. متاسفانه د بعضی دغه حاصل نه اکثرا د اخین د مونږ او تاسو باخت شاکی او داشان مد نظر منیتی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوی په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاوره په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی، یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو. او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي، او اکثرا مونږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدی چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدی شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر داده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت د ډېرو نقطې د جهان نه بهترین خاورې لرو.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنا دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانۍ زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغه سی یو عملیته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایي چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دغه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده، یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فر مثال کومره شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه عضوي یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله سنسوره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسو غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې یو ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب پانې توی سی هغه را تولیږي او سوازی متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوری کوو هغه هم سوازو، او بل دا چې هیڅ ډیر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي چې دا ډیر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې غنی کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله، مونږ کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي سي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم دا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان که معمولا هم دا سپین سره تی اغا یوریا دا او تور سره تی اغا په اصطلاح فاسفورس دا دا امونیم فاسفیت دا دا استعمالی دی. اکثر خلق هم دا پیزنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لردیر که زیاد مصرف عناصر نجوری دی. نو که چیره پا منگا پسمکه که دوامدار توگه دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه منگا خواه را زی پکره او دی دیل خاطره چه خواه را غنی کو کل پیسا دا پا کار دی چه منگا عضوی مواد استفاده کو. یعنی که چیره دو باخت منگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکوو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې موږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده. یعنی پی ایچ به دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا توره سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه موږ ډېر استعمال کړو په باغو کې، دا باعث کېدیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار داده چمنګ خاورې غنی کو او د غنی کولو لپاره ډیره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانی باید پزمکه کې پاتې شي.
هم دا مدر نه پختل مرخیل صاحب ډیره بخنه غوړم چې تاسو خبره پرې کومه. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانی مزکو نه راټولې نشي دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل ډیر آسان لارې چارسته، خصوصا مثلا اکثرا دیمونگا باغداران مالدار هم دی در کومه سره تی در مالون پلاس ترازی اغا باید به خطو در ارسته سی به دی مانا تیو چی تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جا ورطا غلط سی پی او نیم متر قدر پندازی او بیاد آسر التوا چول سی او لگ کیمیاوی سره اسپین سره وروا چول سی پو مخصوص رطوبت او دی پا سر یا پانه خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي داراتول چې داټول هم په دې سره ورواچول شي او په دې هم دې په مخ باندې تقریبا د شل باندې په انداز خاور واچو او صرف دا یو کال لپاره 15 پاګ نه سره لپاره هم کپاتې سي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډیر خمن دی د عضوي مواد ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډیر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نور چارې هم شته لکه ماده پانی هیڅ کله باید موږ له باغ جارو نه کړو. دا یو ډیر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پانی، حتی شاخونه، په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډیر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پریښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم ډېر خاص ماشینونه نه دي چې دغه خپله چې شاخه بوري وسوه د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو زرو باندې تبدیلی لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي الغه نه کم او په ځمکه کې هم داسې پرېږدي هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه تجزیه کیږي چې دغه خپله باعث کېدیږي چې ځمکه زموږ او تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره چې یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. موږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه داسې طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو امغه تازه خوشحالي
نو زه غواړم ساده الفاظ باندې وایم. بالکل، موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو باغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پوشي. مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان لس لیتر ادرار د غواګانو چې هغه ډېر اسانه ده کمغه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غوچ کو هغه اوبه عمل سره راځي هلته ټولیږي. لس لیتر آغا او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګوړه او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لا پیا یو موټی خاوره په 200 لیتر اوبو کې موږ واچو او یو ور د سهار لخوا او یو ور د مازیګر لخوا تر 50 دقیقو لپاره د ساعت د عقربې په مدار باندې د چې په سلا ولړو، نو دا به موږ ډیر یو کافی اوزیم مواد د نه جوړیږي په یو وخت کې. پس دغه موږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای د بخار سیستم کې کیدای شي دا یو 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 شاو ته جوړ یو عادي په صلاح شیردان اما خو چې کوپو بو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ موږ کولای شو په مثال اړه ونه ته یو یو لیټر یا دوه دوه لیټر هم د سوروا چې بیا یا بیا ریکو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې موږ خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې موږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر موږ چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي لکه مخکې چې ما ویل، یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم ډېر ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله دا زما والا تورستیږي دا ټول ورستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده
وکړو. عمر خیل صاحب، وړاندې په خبرونه کې لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړئ چې کله چې موږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې داونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحه لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د لمنځوړلو لپاره څه کولای شو؟ البته په دې باندې به لطفا ورسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد تا ته هلمن ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام ستاسو مهمه ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمن ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي، دلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکی مرز مرور توای زیات کسان د سپیر مرز توای بس دا کشتونه د اوس مشکاله کې کړی دي. ځین کسان مالوچ ورتوای د پومبه نو دا کشتونه مې کړلی دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا واسره کار لري او کدل ته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کني. موږ دلته د زراعت والا څخه دا وارانی څو یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پښپړنیم زره کالداري راکې. مثال په ول سو افغاني پښپړنه سو افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی سو پر د کشتو باندې پاشه. خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو بډیری ورکوو کدا چې دی چې څه ته ځي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرز د علاج د ترنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزون مرورته وایي تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه هندوانې پیدا کیږي. ماغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دی وس د نوې کښتو د لپاره موږ پومبا کړل دي. تکل صاحب محترم، دغه پومبا وسیلات مسترګنی ولې دي نو کدا پمبو شی وکړ لا خپل مسرپونه را جوړ ته خوشدي او پاده سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دی اندواني دی خټکی دی مثال بادرنګ دا دغه شان چې بیا وس رسیدلې تکال تام تر ما اکثر زایونه چې دی لاشته وي دي اغه دغه سپیره مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي باندازې زیات نه وکړه اغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نه ورته پویږي کیا د متدل اوا غواړي نه پویږي تکال تام تر ما کم مصرف چې مربانی کوه اغه مصرف بدبختانه به تعامل کښتونه نه را جوړي
مننه زب خپل پښتني وکم کې دی چې بیا عمر خیل صاحب هم لتاسو نه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مځکه ستاسو خ چمتو شي او د بل فصل لپاره یو خ حاصل واخیستل شي تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانه اخیستل شوی دي بیا د مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیاره کړی ده پمځکه کې مو څه بدلون راوس څه کار مو پیوکاو که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې خو لمړی تاسو وایئ چې لخپلې مځکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پردای پښتنه دی وکړه ز واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکنه په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی وو و څنګه هم ځکه چې د تکل صاحب محترم دغه سي شاري پاته دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه مځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جیمی کښته مثال د خبرې موږ په دې مځکو باندې غنم کړو ځکه وځل د پیلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر هم نو دا کښتنه چې دی زنه اوس موږ کې دغه سي شاري پاته دي د راتلونکو پښتو د پاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ ته وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه په وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کړی شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی یو فصل لاخستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غوړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
د دې معنی نه تاسو ته تاسو په بخښنه سره زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکړم قبل تاسو پوښتنه راشم مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده او یو ډیر مخصوص مرض یا فیصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولی په دې سیمه کې بیشي زیات شوی هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نښه د سی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسیپ مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولې دا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی دی چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په زغرده ویلم چې دا یو حشره ده مزالته تللی هم د سورج مخکې چې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګانې استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه راول دا ډیر ښه عملیات دي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاس مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی چې کچېره دویم فصل یا تا مغوال فصل دیگه پروس کالی دی فصل تکرار نی معمولا بعضی فامیلین لکه دی پالیزو لکه خطکی لکه اندوانی لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنگ دا باید پغزمکه که تکرار و نکردستی چه دیتا مونگا تناوب وایو چه که چیره تکرار وکرو مونگا چه دا کیگی متاسفان افغانستان که معمول دا که دغا تکرار وکول چه اول تکی دادا چه باید دا تکرار نیسی دوه مثلا حد اقل یاو کال دو کالا باید تو وقت ورکول سی چه بیا پاس لغا مونگا کولش دغا تناوب وایو بل دا راغلو دیتا چه بعض عملیات چه دیر اکثرا خلق صرف و صرف پاراول اکتفاقی چه دا کافی ندا دیر خدا دا خبر دا باید وارول چی لگ مر و تا پیسلا آماده سی چه غمری و هیلک ندا دیر خبر دا اما آده دیر تر تنگ تنگ با کاردادی چه فرد مثال دیوزوی مواد پر استفاده که یعنی از مکه باید غنی سی چه لکه مخی چما ویلی پغه باندی اکثرا خلق تا دیر کار نکی اکثرا دیر کم خلق بیا دامجه که دویم فصل ده یکه مثلا پی اوجه دیزمه که یو کمپوست لری ده کمپوست استعمال دیزمه که پی منظم تو گاراول تناوب زراعتی ده هغه اساسی تکی دی چه هم دغه باعث دی گزی چه ده نمونگه کم فصل ترازی بیا ده امراض و لعفات نه پی سلام اغا امراض و لعفات جات اغا نمت زرده که اما که ده چه که ما ده نظر اونی نمسی متاسفانه چه ده تا مشکل بیا جاتی
دا د تناوب په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدې چې زه خپله پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بله پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو
بس سلام ژوندی لرم محترم تکل صاحب زنده باد ازادي راډیو د ازادي راډیو همکاران دا ګړې د الله پامان څخه خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به یې تصحیح کوئ ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی که نه دي په یوه کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یوه نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سږ کال زه پخته کړم څو کاله وروسته باید پخته وکړم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم په دوهم کال څه شی وکړم په درېیم کال څه شی وکړم تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته ور راځي
اسان دسه تکا سب چې دلته موږ دوه فامیل لرو یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیده او دسی یو پیسلا توفیلی نباد ده چی پنزه که دیده شنگل ارتوائی که چیره سر پسر و کرد چی دا کهی اما آغا فامیل چی پیسلا جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیو فامیل که رازی دا فامیل چی بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چی پمت پدی ورستایی که چی آغا دی خطکی مچ ده دی خطکی مچ دیر یو جدی پرابلم ده پا افغانستان که چی یو علت دا تناوب ده نو تناوب داسې مونږ فکس کوی نه شو چې پر مثال که سږ کال د یو شی وکړل خو حتما باید مونږ تغییر ورته ورکړو حتما حداقل که فرض مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکي مچ مخکې له دې چې مثلا مونږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډېر قوي قلبه کړو یعنی په عمیقه قلبه کړو دلته هغه د کوم حشرې په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید ځمکې راټول شي یا فرض مثال د ژمي په وخت کې باید دلته یخه ورته ورکړو مونږ په معمول توګه وایو یعنی پس له هغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو که فرض مثال سږ کال خټکی کرله وه حداقل دا ده چې یو کال دوسته باید وکړو یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض وه هلته نو هغه باید دو کاله درې کاله باد وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي یا بل فصل چې کری هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده اما زه چې فکس یې که فرض مثال ووایو چې دو کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید مونږ تاسې ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا مونږ نیالخانه جوړوو نیالګیو یا د بوټو لپاره دا کفرد مثال یو فصل مونږ دا واخیسته چې بیا سره دا بیا د خانه کو هغه ډیر مشکلات لري ډیر امراض لري بیا هغه سر نرشت کوي نه په اصلاح سره فصل تر اخیسته شو نو د دې لپاره په کار ده مثلا کله خانه جوړو هغه څلو پنځه کاله په کار ده چې غزنه کوي بیا ونه کړل شي نه یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړیږي او کفرد مثال نور نباتاتي متناوب یو اصل د زراعت کې خصوصا په یو کلن نباتاتو کې په یو کلن نباتاتو کې په دې معنی چې کفرد مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخام موږ هم کال په کال تغییر کو نو هدف په ټوله کې هم دا ده
ډیر زیات مننه له تاسو عمر خیل صاحب
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي او په دې خبرونه کې میلمه ده د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې غوښتنې مسایل یاد کړل د اوبو مسله مهم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مهم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا په دې باندې خبري وکړو اوس یو اوریدونکو لرو امان الله تکل د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي اوس سره د دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنه لري تکل صاحب خبرونه ته خراب نست راګ درځي تکل صاحب مهرباني خبري کولای شي استاسو غاگ خنرازی تکل صاحب که کولی شیخ پل موقعیت لطفا یا بدل که او یا زما همکار ده عیار صاحب اغا با تاسو سره مرسته و که چه دا ستونزه حل شی لطاسو منه نکو بیا هم تاسو رو رسته پخبرونه که خبری کهو عمر خیل صاحب د اوبو مسله تاسو مخکې یاد کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروانګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي د اوبو په برخه کې کروانګر او باغداران څه کولی شي یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي
بلخ صاحب د اوبو مدیریت پاس در رفع حاصل نه یو لوی مهم بخشو دی باغداری خصوصا باغداری کې د دې خاطر چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي دلته معلومدار چې د خپل میوې چې په باغو کې دی دا یو فشار د پهونو باندې یا په سره یو سټرس د پهونو باندې د دې خاطر چې دا فشار له دېونه را کم شي باید موږ اوبه ډېر سم مدیریت کړو هغه په دې معنا چې کچېری وخت چې موږ دا رفع حاصل وکړو په زیاترین فرصت سره باید موږ اول آبیاری پس دغه هم آبیاری په دې شکل باید موږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا د څه کیږي چې بعض خلک موږ د څه نشو کولای چې دا اوبه که مخکې چې اوبه ورته ورکول یا هغه څه دوام ورته نشو ورکولای البته چې اوبه باید لږ کمی شي اما اوبه ورته حتمي دي دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي او همزمان معمولا ونه د روان کال د فصل لپاره پندوک جوړي او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډیر مهم اصل ده یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سه کړئ کیدای شي مثلا د چې ټیکسي وی دي د موږ په سرګو لري دي چې هغه باغونه چې ورسته ل رفع حاصله چې د موږ تاسو کاروانګر اکثرا د توجه ورته نه کوي یا یواری یو بکی یا دوه واری وبکی دا وای چې دا کافی ده وته نو روان کال دا پیږي چې هم ګل ټکی دی ضعیف هي هم ګل درتوی نو د دې خاطر دی او بو مدیریت د رفع حاصل نو وروسته ډیر اصل ده باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول او به مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنه وبکو بیا هم ورته ګورو په حسب ضرورت پایدادیاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې موږ به اثر رافت واخیسته او بیا یې پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. ما ولیدل په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه صاحب چې معلومدار خبر ده، د دې له خاطره چې معمولا هغه څه کې چې فاصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا افاد راته حاصل څه وسه، نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې پرې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومدار چې که اوبه نشي خو واړول کېږي نه. او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا دا راسته د اصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته موږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې موږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا موږ فصل موږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث کې که غنم کرو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیات رطوبت نسبتي لږ زیاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اوله اوبه سي بیا پس دغه وکړل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل د نبات فرق کوي، بعضې شاید موږ کولی شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکړل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري. خو معمولا چې رس اصل نه وروسته اوبه سي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمر خیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زموږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ښه، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي، یا معمولی ډاکترانو ته نه بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ایز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل چې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي. متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص ته لای کسب عدالتي چې حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شاید ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شایان دیگه ضرورت نداری، مگه پستور گمان سایه ترکی کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون ده دراتی چالتی او بخش فازه ستا، هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که همستا اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نشم ویلی چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع حاصل ختم شي او ونې تقریبا نوي فیصد استراحت ته لاړې شي، بیا موږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې یو 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار. یو بل کار هم چې کیدای شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې موږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي. که چیرې د موږ خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا تاکستانات دي موږ د تاکو باغونه دي تا تاکونه دي هغه لقات سره ډېر حساس دي. د زمي غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي. فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې دا بیا پاتې نه چې دا موضوع نو دغه هم ډېر مهمه خبره دي چې د بروس تله دی راځه اصل نه د اکثر د خلکو توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضی ترکیبی دواګانو څنګه ډیر مهمه دي. دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله له امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځله هڅه خو ناکام شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري.
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته کال صاحب یو خاغلی مرخیر ته تو دا دادر ټول او ریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کروانګر او باغداران څه وکي. تاسو ځکه لري باغ لري څه لري او څه مو کړی دی؟
من خو باغ لرو، مکم لرو، دانګور باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل ته بیاتونه وکړم را خبرونه لګل تعقیب له لغه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کله انګور کې وښکو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خورو او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل ته ته کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر رسیدي وږي و چې په شیزیا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر وچیږي هغه ته پنګکی مراد وایي خو د دې توایي به څو وخت مخه ونیول شي څو وخت دوا وسیندل.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرې هم دا اوس وکړي چې بیا ټول سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب وایي.
او نورې پښتنې چې دا لوبیا هم دغه مرض کوي موږ ته خو ځمکې ته زراعت والات مې وروارات مته ډېره ځای په ځمکه خو قوي کلبیا هم دغه مرض کوي لوبیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چاړي کني ولې واس تیرغوا کوي مرض یو خو هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي. نو انګورو تاکو ته موږ هغه هیڅ نه ډول په نامه دوا د 60% د 50% راغ چې راو بیا کار کوي و دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وشیندو واتری وخت دا څنګه د عمر خیل ته تغراب پوښتنه
را سره اوسه تکل صاحب. عمر خیل صاحب خیل تاسو پوښتنه ولري خو اوس به دوی توار ورکو چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړي.
مننه تکل صاحب. اصل دی تکل صاحب چې خبرې یو خدا چې ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته خصوصا د انګورو په ارتباط. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوانې دي. اول دا چې کاول ما ویل چې پانه د ځمکه حق ده، اول خدای د ځمکه حق په فسو باندې خوراک تاسو یې نه ده، بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید د ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په فسو باندې باید وخورو. او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایی مواد کافی له پاڼې نه ضایع شي، دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوګې مراس زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یا ولایت امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي، پانې موږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده، د آبیاري سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا مینځل کیږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتي د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي، ډېر عوامل شته. خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې دا همیشه کروندګرو ته باغداران ته همدا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوڅې نه کوئ. تا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي، کاغذ چې باید دا وشي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه، زه داسې پوه شوم خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي، دا کېدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه، استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچکش هم ده، هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګیي، تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوي شي. اما مشخص توګه باید دا موږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغو چې معلومه نه کړو، فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید دا صحیح خبر هم نه وي. دي تخصص په دې مسلک په نگاهه چې موږ مثلا لکه دوی چې ولا اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي، هغه سیستمیک فنجیسایدونه دي. دا سیستمیک فنجیسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دي چې په اصطلاح د فنجیسایدو یا د قارچخشو ده. موږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا موږ راسو دي ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوی دي، اما هغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجیساید استعمالیږي چې دا هم باعث دي ګرځي چې بیا را روان کال موږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره ته لکه دا یو انټي بیوټیک هم دی او شاید انسانان استعمالوي. موږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضې امراض لري، بعضې امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چونجي دي. معمولا چونجي ډېر متضرره کوي لوبیا، چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي، خپل په تو بازار کې پیدا کیږي. اما اسپرغوګ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض سمخ کې هغه موږ دوه ساعته اتل سب چې په تماس ونیو، دا کېدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته، خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس دي یو ښه طرز العمل وي، په اساس دي یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي. نو بیا دا نو وروسته مشکلاتو نه موږ ډېره مخنیوی کېدای شي.
ډیره زیاته مننه. د سپیرغوګي اصطلاح زهم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکی او سپیره په نامه د مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ خوده چې دا سپیرغوګي دی یا دقیق نوم خوده. مننه لدینه تکل صاحب. تاسو که تر اوسه پورې هم را سره یاست، نور څه پوښتنې لرئ له عمر خیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو داري چې موږ خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، خو په غټ سندونه اخیستي. نو ډېری دوايان بیا صحیح لګیږي په نبات باندې، او ډېری کمی دوايان بیا پینه لګیږي. نو موږ له د څه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لک شمال شي بغیر د شمال هم راغور دي، ته اوس دا سپین کوټ ورکو کنه دا سره سپین سره خایم د کچې دا راغور دي د راتویږي د ونی نه چې دا سره د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې. له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکاسه. دا شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اصطلاح معالجه ده. په دې معنی یعنی په اصطلاح وقایه ده په بخنه سره وقایه ده مونږه وقایوي حالت ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری استعمال دی د زمینی غوړ استعمال دی بعض ترکیبي دواګانو امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کولای شو چې لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر لتونه کېدای شي چې خپله د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کېدای شي چې تاونه یا هغه توی شي اما استعمال د سرو استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دی په افغانستان کې وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي تر هغه دې چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده لکه یوریا د فاسفورس فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد په توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي راتمانی توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مینی وخت کې په سرلی کې او د دوبی په سر کې پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نه کړو چې برادر مونږه ونه کې د چې د زمي پر اتاک سره متضرر دي خصوصا نموي حالت وروستای نموي حالت چې په وری په اخره کې دا مونږ یوریا نه استعمالو یوریا صرف پر وخت استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې
مننه کوم لته سونه قدر مون اوریدونکو د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به ل خپل میلما هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډو پښتو چې دواړو ته هله د چې وخت پیدا شي نور اوریدونکو نشو راخستلای ستاسونه مننه کوم عمر خیل صاحب د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل د مخ کې او اهمیت په څه کې دی او په مځکو کې هم په نور نباتاتو کې هم
د دې ځاتو مننه تکل صاحب هرزه گیا اول باید کوشش وکړي هرزه گیا کومه ده هرزه گیا هر گیا ته ویل شو چې د غاولی فصل یا په اصطلاح د مونږه لغاولی نبات سره چې فرض مثال که باغی ولا د مونږه ولی نبات او دا کوم هرزه گیا چې کشنیکیږي دا د مونږه دوایمی فصل ده دا په مونږه هرزه گیا وایو ترته بعد یو شای بعد پوسو چې یو هغه نباتات چې د سمکه مخ پوشي چې هغه مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح د موږ کې مخ په خلچيږي خصوصا په باغو کې موږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا زموږ کې موږ تجربه ده زغبلانو باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې دا د زموږ کې د هرزه گیا هغه گیا ده چې موږ له اولی نه باڅه رقابت کې بس په دې معنی چې کچېرې گیا د موږ له هر نه وګیا شي هغه له مثلا 50 سانتی یا له 40 سانتی لوړیږي او موږ نباتات سره یا موږ باغو سره رقابت کینو دا ته هرزه گیا وای دا باید لبین لاړ شي اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د سنوي چې په اصطلاح ضرر پیښي هغه موږ باید لبین وینو شو هغه باعث دی کېږي چې رطوبت جوړ کی هغه باعث دی کېږي چې عضوي مواد په ځمکه کې زیات کی هغه عضوي اماتوګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډیر مهم دي ژوندۍ موجودات هغه باعث دی کېږي چې په ځمکه کې زیات کی او د ځمکه غنی وساتي راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي دغه د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو لکه فرض مثال د ځمکه تیارول یا مثال په د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید شی ورستی چې بیا استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډیر ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده اما په نهایت هم بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو یا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کله لطفاً د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوص د افغانستان په جنوب لویدیس کې په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه لیدل کیږي ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخېدي آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخ کنه په ځینو اقداماتو باندې راکمی شي
بالکل تکاسب دا زما همیشه هم دا ویناوی چې کله تزم خلکو تم دا وینا کو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیم بدلون کې ډیر تاثیر یې هغه اوبه دي چې اوبه په بدبختانه په ډیرې بې رحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډیرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی داسې کېدی چې نقصان ورته ورسوي. نو یو شی چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال د اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر شي، په هره سیمه کې باید ډیر شي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کې دی چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول د اوبو په افغانستان کې. یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کمه وده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمینی اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږ په سلا نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بې رحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي چې تر هغو چې مونږ اقلیمي کنټرول ته یو په سلا دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیلو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې میلمه و. لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادۍ راډیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم، او د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آئینہ میں صاف کی چاہتا تر زرین شالاں دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سر پر نکر زوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بند فو بند کو لائے دے
جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے
یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے کے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کے دنقل یاو وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پر دراغ مسیج
د یو مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړې په مسنجر کې یې ځواب واړې لچان اورک دې ټول خایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې ورکې فکر من خوله دی
ژوند ژوند خوله دی ژوند 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 خوله دی ژوند 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 خوله دی ژوند 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 خوله دی
ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سای ژوندون تا ټوپک منی سای دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې
ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې